الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مسلمانانو، موږ د ایمان بحث شروع کړی و. د هغو مو یو څو بحث ذکر کړی و چې د ایمان لغوي معنا و، د ایمان اصطلاحي معنا و، د ایمان شرطونه و، د ایمان رکنونه و، د ایمان په صفت کې شروع و. پنځم بحث چې د ایمان صفت و، هغه امنت بالله مو شروع کړی و چې امنت بالله همدغه د ایمان په صفت کې ذکر سوی ده. د امنت بالله شیان پر هغه باندې ایمان درلودل چې هغه مو درجې ځایه بیان کړی و چې امنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ایمان می دی پر الله باندې او پر ملائکو د الله او پر کتابو د الله او پر رسولانو د الله، ول یوم الاخر او پر ورځ د اخرت می ایمان دی. ورځ د اخرت دا هم په مؤمن به شیانو کې ده چې سړی به ایمان قربانی لري. څوک چې اخرت نه مني هغه مؤمن نشي جوړېدای. څوک چې ورځ د قیامت نه مني هغه مؤمن نه دی. مؤمن هغه څوک دی چې ورځ د قیامت، ورځ د اخرت دا مني. دا هغه ورځ ډیر نومانسته په قران کریم کې ذکر شوی دی. یوم الدینم بولی لکه په الحمدلله شریف کې چراغله د مالک یوم الدین چې دی مالک دی د ورځې د جزا، یعنی دغه د قیامت ورځې ته یوم الدین وایي. ولی هغه ورځ د جزا ورځ د ښه عمل والا ته به د ثواب او د ښو جزا ورکول کیږي، بد عمل والا ته به د بد سزا او جزا ورکول کیږي. نو یوم الدین دا ورځ د جزا ده او ورځ د قیامت. او حاقه هم بولی او قارعه هم بولی، القارعه ما القارعه، نومانی خورا ډیر دی. خو دغه ورځ چې په دغه نومانو هر نامه سره چې یاده سوې ده، د قیامت ورځ مؤمن به پر دې باندې عقیده او ایمان لري چې یو ورځ به راتلونکی وي، دغه ټول جهان به ورانیږي او دا ټول زنده سر شیان به مړه کیږي، او بیا به الله تعالی ټول بیرته بیا را ژوندي کوي. دغه انسانان، دغه پیرانان، دغه شیطانان او دغه حیوانان هم ټول الله تعالی ګرد را ژوند کی. دا به ټول بیا را ژوند شي، او بیا به الله تعالی حساب و کتاب د انسانانو سره، د پیرانانو سره، او شیطانان به ځي جهنم ته، او د حیوانانو خپل په مابین کې لاکسات سره اخسته کیږي، لکه هغه د شکرور او د بیا شکره کسات سره اخسته کیږي. چې شکرور حیوان په دې دنیا کې هغه بیا شکر حیوان په شکر وهلی، په آخرت کې به هغه بیا شکر تعالی او تعالی د هغه شکر ورکی د غونه قدر بدې پووي. دا احساس هغه حیوانانو په باره کې لسته. نو دا حیوانان بیا ټول خوري کیږي، هغه خوري کیږي، او دا انسانان چې دي دا نو څوک جنت ته ځي او څوک جهنم ته ځي. مؤمنان بیا جنت ته ځي او کافران بیا جهنم ته ځي. ډیر لو ورځ ده. دا په قران کریم کې 5000 کاله یاد سوی ده چې دا ورځ دونه اوږد ورځ ده چې 5000 کاله مقدار دي. دونه اوږد ورځ پر مؤمنانو الله تعالی اسانه کوي، پر کافرانو باندې ډیره سختی. ځکه کافر خو چې فقط دا ژوند د ده سواخته سی او پات سی، دی بالا په تکلیفو اخته دي، په قبر کې دی په زحمت او په عذاب دي، په قیامت کې دی په عذاب دي، اخوا ته دی زیب سی جانم ته په عذاب دی، د دې استراحت نور نسته. او مؤمن چې دی، مؤمن چې د ایمان سره د دنیا څخه ولاړ سی، نو د مؤمن هغه په دا قبر کې لا دی وسا کیږي، په قبر کې لا د استراحت او وسایي پیدا کیږي. ځکه قبر یا باغچه ده د باغچو سره د جنت، او یا کنده ده د کندو څخه د نارو د دوزخ. د کافرانو د پاره کنده ده د جهنم، د مؤمنانو د پاره د یو باغچه ده د جنت. بیا چې راپورته شي دغه لو ورځ الله تعالی پر ده باندې ډیره لنډی او اسانه کوي. بیا درڅو چې حساب شروع شي، حساب و کتاب شروع کیږي، الله تعالی ډیر په لنډ وخت کې د حساب و کتاب وکي. په یو روایت کې راځي لکه د یو پرزل مانځه قدر وخت، په بل روایت کې راځي لکه یو میش چې لوشه، یو حیوان چې یعنی لوشه، د یو لوشلو په اندازې وخت دا ونیسي. خدای تعالی دا ګردو حساب خلاصي. الله ډیر چابک حساب کوونکی دی. نو دغه ورځ چې راتلونکې ده فقط په نامه د ورځې د قیامت باندې موږ تاسې یادوو یا په نامه د ورځې د آخرت یې یادوو خو د دې سختي یو الله ته معلومه ده چې دا څونه سخته ورځ ده او دا څونه اوږده ورځ ده او څونه د بیرې او د وهم ورځ ده هر سړی خپل د ځان په فکر کې هر سړی دا چې څه به راسره وشي او کومې خوا ته به بوتلل سم نو ډیر په وهم و ترس کې او کفر و اسلام به ګرده راپورته سوی ټوله راپورته کیږي نو دغه ورځ راتلونکې ده پر دې باندې به زموږ ستاسې عقیده وي چې دغه اخري ورځ چې دا دنیا ټوله ورانیږي او ټوله به بیا راژوندي کیږي یو دوې شپېلي یو ملک الله تعالی پیدا کړې ده اسرافیل علیه الصلات وسلام چې د سور شپېلي په خوله کې یې نیولې ده په یوه شپېلي په کلو سره دا ټوله ورانیږي په بله شپېلي په کلو سره بیا دا ټوله بیرته راژوندي کیږي او په مابینځ کې هم څلوېښت کاله فاصله کیریږي دا ورځ د قیامت او دغه قیامت چې قایمیږي دا پر شرار الناس باندې پر هغه شر د خلکو قایمیږي چې پر مخ د مځکې به ډېر هغه بد خلک دا وخت موجود وي حتی لا اله الا الله والا سړی به نه موجود در قیامت تر دغه شپېلۍ د مخه مؤمنان ټوله اوپات کیږي هغه په یو باد سره یو نری هوا او باد خدای تعالی را الوزي دا مؤمنانو څخه مشلي په یو حدیث شریف کې راځي ټوله مؤمنان په دغه باندې وفات کیږي در څو چې شرار د خلکو پاتې شي بیا دا قیامت پر قایمیږي او دا هم په حدیث کې راځي چې ساعتو قیامت به د جمعې په ورځ باندې قایمیږي د جمعې په ورځ باندې به دا د ساعتو د قیامت قایمېدل به د جمعې په ورځ باندې آدم علیه الصلات والسلام هم د جمعې په ورځ باندې پیدا سوی دی آدم علیه السلام د جنت څخه ځکه ته چې راکښتم سو د جمعې په ورځ باندې نو دا د جمعې په ورځ باندې به ساعت او قیامت هم قایمېږي دا ورځ راتلونکې ده دا زموږ ستاسې په ایمانیاتو کې په امنتو بالله کې دا دستا والیوم الاخرې چې یعنې ایمان مې دی پر ورځې د آخرت باندې والقدر خیره و شره من الله تعالی د دغه څخه مخکې د دې والقدر د هغه آخرت په باره کې دا یوه خبره هم ده چې دا د امنتو بالله په جمله کې دا ذکر شوې ده د امنتو بالله کې چې دا والیوم الاخر په دې ورځ د آخرت کې جنت هم داخل جهنم هم داخل دي پل صراط هم داخل دي شفاعت د انبیاو علیهم السلام هم داخل دي تلل د اعمالو هم داخل دي دغه شیان ټول په دغه یوم الاخر کې چې پر دغه باندې ایمان راوړي نو پر هغه شیانو خو هم ایمان ضرور دی چې راوړي یعنی یو سړی به جنت هم مني جهنم به هم مني او پل صراط به هم مني او تلل د اعمالو به هم مني ایمان به پر لري خو هغه خو په د امنتو بالله کې نشته ستا په یوم الاخر کې دغه یوم الاخر و دې ټولو ته شاملېږي چې پر دې ټولو شیانو کې دا د ایمان ودرلودی چې ورځ د آخرت کې ومنل چې څه په آخرت کې دي هغه دې ټول ومنله بس دا مؤمن جوړیږي والقدر خیره و شره من الله تعالی یو بل شی د ایمان د شیانو څخه دا دی چې سړی به اندازه مني قدر و اندازه د هر شی که د خیر ده که د شر ده د الله تعالی د جانب څخه ده خیر و شر ټوله موږ ستاسیم دا وایو هم دا عقیده به وي چې خیر و شر ټول د الله تعالی د جانب څخه دي قدر ته خیر پیښیږي که شر پیښیږي دا به د ایمان د شیانو څخه یو شی دا هم بولي او دغه هم دی چې سړی به دا خیر و شر د الله د جانب څخه بولي اندازه د خیر و شر ټول د الله تعالی د جانب څخه یو وخت د دوو غټو صحابه کرامو په دې مسله کې اختلاف شو لکه حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دوی په دې مسله کې اختلاف شو په داسې شان سره چې حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه ویل ولیاره دا خیر چې دی دا د الله تعالی د جانب څخه دی دا شر چې دی دا زموږ خپل د نفسو د طرفه څخه دی دا بد و دا شر دا زموږ نفسونه کوي دا زموږ د نفس د طرفه څخه دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل وای که خیر دی که شر دی ټول د الله د جانب څخه دی دوی دواړو دغه مسله کې چې اختلاف راغی ولاړل د علیه صلات و سلام څخه دواړو پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ویل چې زموږ خو په دغه مسله کې اختلاف شته دا څنګه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولدر تاسو د مخه په دغه مسأله کې یو دوو ملائکو هم اختلاف کړی و، دوو پرشتو اختلاف کړی و، چې هغه یو جبرائیل علیه الصلات وسلام و یو میکائیل علیه الصلات وسلام، هغوی هم اختلاف کړی و. جبرائیل علیه الصلات وسلام داسې ویله لکه عمر فاروق حضرت عمر صاحب چې وایي چې خیر و شر ټول د الله د جانبه دی، او میکائیل علیه الصلات وسلام داسې ویله لکه حضرت صدیق صاحب چې وایي چې خیر د الله د جانبه دی، شر د نفوسو څخه د عبادو دی، چې د بندګانو د نفسونو څخه دا شر دی. نو دوی دوو ملکو هم فیصله بل یو درېمې ملک ته یوړله، و اسرافیل علیه الصلات وسلام ته چې دغه د شپېلۍ وظیفه یې پر غاړه ده، و دغې ملایکې کې دا مسئله یوړله، اختلافي مسئله د دوی چې راله. نو اسرافیل علیه الصلات وسلام یې فیصله ور وکړه، ول خیر او شر ټول د الله د جانبه څخه دی، خیر و شر ټول د الله د طرفه څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ول زما هم دغه قضا د ستاسو په مابین کې، زما فیصله هم ستاسو په مابین کې دا ده چې خیر و شر ټول د الله تعالی د جانبه څخه دی. نو حضرت صدیق صاحب یو څه پریشانه شو په دې باندې چې دغه مسله کې زه ولې سهوه سوی یم، نو دا خطا او دا سهوه ده خو به زه ګناهکاره سوی نه یم، او په دا خپله دغه باندې داسې چې ده دغسې یو نظر درلودی په دې کې دی پریشانه شو. نو علیه الصلات وسلام په پوه سو چې حضرت صدیق صاحب پریشانه سو، نو بیا یې ورته وویله ول او صدیق، که چیرې د الله تعالی دا اراده وای چې د یو بنده څه د خطا او سهو ګناه نه کیږي، نو شیطان بیا نه پیدا کولی، ابلیس بیا نه پیدا کوی، خو دا چې الله پیدا کړی دی معلومیږي چې انسان څه به خطا کیږي، خطا او سهو یو ګناه او دا شی د چا څخه کیږي. نو دغه مسئله سوله چې اندازه د خیر و شر ټوله د الله تعالی د جانبه څخه ده، دا هم په ایمانیاتو کې ده، زموږ استاسې د ایمان مسئله ده چې خیر و شر به د الله د جانبه بولو، نه دا چې ډیرې اوس داسې پیښې اوسي. یو سړی دی مثلا ولاړې په موټر کې، او هغه موټر چپه سو، ټکر سو، مړ سو، ای کاشکې دا نه وای تللی، نو چې نه وای ولې به داسې کېدی؟ ګوره دا تقدیر به، تقدیر ډیر مهم دی، د تقدیر مسله خورا مهمه ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل ول زه د تقدیر مسئلې سپینږری کړم، سپینږری یې کړم، خورا ګرانه مسله ده. نو داسې بلا نه وایه چې دا تقدیر سوی و بس، والا دغسې لیکلي و بس، کېدله نو بس، دا به د اطمینان د زړه هم سي، عقیده دې هم دغه ده، د ایمانیاتو څه دې دغه ده. نو دا کاشکې کاشکې و، که داسې نه وای سوی ولې به داسې کېدی، دغه خبرې بیا ځای دي، ګرد دا بیا ځای دي، بس به تقدیرو د الله باندې عقیده لرو، تفویض د کارونو به الله تعالی ته کوو، بې له تقدیره د الله څخه شی نسي کېدی. نو که څه پېښ سوي دي، که څه پېښېږي، دا به د الله په تقدیر سره وي، د دې مخنیوی چې الله یې مخنیوی نه یې کړی نه کیږي. مګر بنده خو خپل در وسه به دی کوشش کړي د خپل د ځان د حفاظت، د خپل د رزقو د روزي، دا خپل د خطر څخه، د یو خطر څخه د خپل ځان خلاصول، په دې کې دی مکلف دی چې دی ځان دی کوشش وکړي د خپل ځان د دا مشکلات څخه خلاص کړي. مګر ا تقدیر نه چپیږي، تقدیر چې سوی نه چپیږي، هغه دې ګرد انسانان چې اوپات سوي دي، هغه په یو باندې، په بل باندې، په بل باندې، هغه اوپات کیږي. نو داسې دا ژوندي چې دی، دا به هم ځو، ګرد ټوله به ځو، په هر شی چې راته سبب شو، په کاشکې کاشکې و، په دې و، په هغه و، چې پلانکي ځای ته مې دا مریض بیولی وای، بالا به نو جوړ سوی وای، پلانکي ځای ته مې دوا ته بیولی وای، نه کیږي چې تقدیر اوسو، تقدیر نشي بدلېدلی د الله تعالی. اندازه د خیر و شر به د الله تعالی د طرفه. دنیایي مسلو کې کله کله تاوان درته پیښ سي، ډیر ګروم مه باندې کوئ، دا تقدیر ته یې سپارئ، و دا د الله تعالی تقدیر دغسې سوی و. بس به ډیر سړي ته اطمینان هم پیدا کیږي، سکون و آرام هم پیدا کیږي. ځینې کسان اولادونه نه لري، بس به هم پر تقدیر د الله عقیده کوي چې دغسې سوی و راته. ځینې لوڼې لري، زامن نه لري، هم دا تقدیر د الله تعالی دی. څوک زامن لري، لوڼې نه لري، دا ټول په تقدیر د باری تعالی دي. د چا رزق و روزي کاروبار یې کمزورې، د چا دا ډېرې، د چا دنیا لږې، د چا دا ډېرې، تقدیر ته بیا سپاری چې د الله تقدیر دغسې سوی دی. نو بې له تقدیره د الله شی نسي کېدی، خیر و شر به ټوله د الله د جانبه څخه بولي. والقدر خیره و شره من الله تعالی. او بل د ایمانیاتو څخه دا دی چې والباس بعد الموت حق، ژوند پس له مرګ څخه دا حق. قیامت خو باید قایمېږي، راغو خو ایمان رالی په قیامت کې به دا مسله وي چې ژوند به پس له مرګه څه دا ډېر مهم شی و نو ځکه دا جدا ذکر شو ورسره چې پر دې د سړي عقیده سي چې بیا ژوندون سته نو کافران خو ډېر دا په دې کافران دي چې ژوند نه مني وایي بس چې مړ سولې بالا خاورې سولې ولاړې بیا چیرې ژوند علیه السلام ته بیا ډوکې راوړل په لاسو کې وبې مشل ول ته وا دغه را ژوندي کېږي دغه خاورې دا به بیا را ژوندي سي علیه السلام ول و همدا به را ژوندي کېږي دا به را ژوندي سي یوم ینفخ فی الصور هغه ورځ چې پوکړی سي په شپېلۍ نو بیا به دا خلک راپورته کېږي د قبرو څخه او منډې به وایي ځي به د شرګا میدان ته ټوله به راپورته کېږي الله چې د اول وارې نطفه بې ساه او بې روحه شی چې ژوند یې ورکړي بدن یې ځینې جوړ کړي بیا هم الله پر دې باندې قادر دی ځکه دا موږ چې اوس انسانانو حیوانانو د هر څه چې پیدا کېږي دا هم داسې بې له الله څه داسې نه دی چې یو څوک بل څوک په اخته دی هغه یې جوړي او هغه یې پیدا کوي چې دا اوس دیم الله پیدا کړي دي چې بیا را پیدا کوي هم الله بیا پیدا کوي نو ژوند پس له مرګه حق دی پر دې باندې به هم زموږ ستاسې ایمانې دا منتوبیلا مسایل هم لنډ لنډ خلاصه هم دونه قدر شوه دا صفت سو د ایمان حکم د ایمان بله شپږمه خبر د ایمان دا وه چې حکم د ایمان ایمان چې څوک ولري نو د دغه سړي یو پایده ثمره څه پایده یې ده یعنې څه حکم یې دی د دغه مؤمن حکم چشتي باید څه ورسره وسي د ایمان حکم چشتي حکم د ایمان دا دی چې په دنیا کې به د ده سر او مال په امن یې په دنیا کې به دی د ده سر د مؤمن سر وهل مؤمن سر او د ده نفس و د ده بدن ته تاوان رسول بغیر حق دا حرام دی ناروا دی جایز نه ده سر بیا په امن یې مؤمن به دی مؤمن په امن دی مال بیا هم په امن یې د ده مال غنیمت نه سي جوړېدی د کافرانو مال غنیمت جوړېدلی سي د هغو نه سر په امن دی نه مال په امن دی نه سر په امن نه مال هغه دی سر یې هم وهل کېږي د الله په حکم وهل کېږي د الله په حکم سره وژل کېږي مال یې هم د الله په حکم سره غنیمت بلل کېږي غنیمت کېږي مګر د مؤمن د مسلمان د دې به هم سر په امن یې په دنیا کې هم بیا مال په امن یې مال بیا هم بغیر حق څوک نه اخلي حتی چې لس درایمه قدر شی او یا در دې اضافه شی یو مسلمان د بل مسلمان مال په غلا باندې واخلي په پټه واخلي لاس یې پر پرې کېږي په اسلامي حکم کې دا اهمیت د ده د مال چې د ده مال دونه مهم دی چې لس درایمه اندازه مال یا در دې اضافه که چا په غلا ځینې واخیستې او هغه پر ونیول سو د هغه به لاس په اسلامي قضا کې بیا لاس ورباندې پرې کېږي درسته لاس پر دا کوچني بند باندې به پرې کېږي دا جزا او سزا سوله دا چې حد جاري سي نو به بیا د مسلمانانو د انسانانو مالونه به په امن سي د مال امن دغه شی ورکوي غله به ورک سي غله په دې نه ورکېږي چې یو څو ورځې بندې که او بیا بیرته ایله که په رشوتو په پیسو یې ایله که په دې رقم باندې غله نه ورکېږي افراط و تفریط هم نه کېږي چې ولا غل پلانکه حساب داسې دی وایي غل زه نه پرېږدم مړ کوم یې بس غل چې ونیسي بس یې وژني نو د مرګ فیصله خو یې بیا نو نه کېږي هغه هم د ځانه جاهل دی هغه خپله هر شی خپله سزا لري چې الله تعالی ورته ټاکلې ده نو پر غله پر یو څو پیسو باندې دستي پر دې باندې وژل کېږي نو نه سزا هم ډېره سزا ده چې لاس یې پرې شو دا خو کوچنۍ سزا نه ده نو چې د یو سړي ته یو اندام په دې باندې دی په څو لکاو پیسې پر یوه ګوته ورکوي چې یوه ګوته یې سمه سي دا یو لاس چې د ده معنا جوړېږي فلج سي او دی په هر څونه پیسې چې ولري باندې ورکوي یې چې دا د ده لاس جوړ سي یعنې څونه اهمیت یې دی د یوې ګوتې پنځه ګوتې بیا به ګرده خپړ او لاس نو دا چې پرې کېږي دا خو کوچنۍ سزا نه ده د عمر دپاره بدنامه لا هم سو چې لاس یې په غلا کې پرې سوی دی څونه بدنامي ور واوښته نیم انسان سو د لاسو په لحاظ سره عادي یو لاس عادي کاټ سو نو دغه غټه سزا سوله دا د مسلمان مال چې بغیر حق او په غلا سره څوک اخلي سزا بیا دغه او که یو مسلمان بغیر حق یو څوک یې قتلی او وژني دغه سزا بیا داده چې خدای تعالی او اولیاء ته اختیار ورکړی دی دغه مقتول د اولیاء او اختیار دی ولیان دغه مړی د وژل سوی سړی پلار دی
مور یده اولادونه لري ورونه لري اکاگان لري هر نږدې قریبان چې دی لري هغوی ته دا حق الله تعالی ورکړی دی چې اوس ستاسې خوښه ده که یې وژنئ قاضي ته الله دا حکم کوي اسلامي حکومت ته الله دا حکم کوي چې د اولیا به راضي که یې په دغه درو لارو کې چې هره لار دوی غواړي ورسره ویک که یې قصاصه یې قصاص یې خدای تعالی ستا حق کړی دی وژلی شي چې قصدن و عمدن یې ستا قریب در وژلی دی نو خدای تعالی دا حق و دا قریبانو ته یې ورکړی دی که یې چیرې داسې که یې چې په یو دنیا جوړه ورسره که یې پیسې ځینې اخلي جوړه ورسره که یې په دنیا هم دا جواز تا ته شته چې په دنیا جوړه ورسره وکړې په دنیا روغه ورسره وکړې او دنیا ځینې وخت دا تا ته حرام هم نه ده دا ستا د شهید مرګ هم نه په خراب داسې نه دی چې دا ځینې خلک وایي دا د هغه مرګ په خراب شو هېڅ نه په خرابېږي په دې باندې دا حق او دا یې هم درته لار چې مفت کله ځې د الله دپاره معاف کوې بخښې یې دا خو بیا بیخي هغه لوړه درجه سوله چې عفو ورته وکړې دا درو لارو کې هره لار کوی شي که عفو ورته کوي چې په پیسو جوړه ورسره کوي او که قصاصي یې ګوره دا د نفس د انسان د دې نفس د مؤمن دا احترام سو نو د مؤمن حکم دا دی په دنیا کې د ایمان حکم دا دی په دنیا کې چې سر به یې هم په امن وي او مال به یې هم په امن وي دا حکم دی په آخرت کې دا حکم دی چې په آخرت کې به د جهنم د عذاب څخه مؤمن خلاص چې ایمان دی ولري د جهنم د عذاب څخه به دی خلاص او یا خو به بیخي د سره ورنسي که چیرې ګناوي نه وې یا پر ګناو توبه کښلې وه توبه یې الله قبله کړې وه د سره به د جهنم جد لا ونه کړي د عذاب په ډول او ور به نسي و جهنم ته او یا به داسې وي چې که ورلی هم د ګنا په اندازه به دی په جهنم کې وي هغه لوی لوی ګناهکاران چې توبه یې هم پر ګناه نه ده کښلې په دغه ګنا کې پسې مړه سوي دي او توبه یې نه وه توبه یې قبله سوې نه ده نو دی به په اندازه د خپلې ګنا سره سزا تېروي بیا به هم اخري چې ایمان یوه ذره هم ورسره وي اخري معال به و جنت زه به و جنت ته بیا نو حکم د ایمان د آخرت حکم یې دا دی چې د عذابه د جهنمه څه به دی په امن یې او جنت بیا الله تعالی ورنصیب کړي هغه لوی د میلمستیا هغه لوی کور د آخرت هغه آباد روشانه هغه د نعمتو د میوو ډک کور هغه د صحتو د خوشحالۍ کور هغه د حرو د غلمانو کور هغه د میوو د شایسته اوبو او د شرابو د شیدو د اصلو داسې شایسته کور چې په دنیا کې خو یې مثال نسته او نه د هغه بیان توان طاقت شته چې یو سړی دې په ژبه باندې بیان د جنت وکړي او یا دې یو څه په ذهن کې د هغه نقشه راولي بلکې هغه در هغه هم اضافه دی در هغه هم زیات دغه کور ته به الله تعالی مؤمن بیایي د ایمان حکم دغه شو دا شپږمه مسله سوله چې حکم د ایمان او اومه مسله دا ده یو بل شی هم کتابو ذکر کړی دی چې دغه مهم شی د ایمان دغه مهم شی د مؤمن چې ایمان دی د مسلمان چې دا ایمان دی د دې د بقا د پاره شرایط چې دا د سړی سره دوام وکړي بقا د سړی سره پیدا کړي شرط د بقا یې شرط د بقا یې درې مهم شیان ښودلي دي چې درې شیان دي چې دا د سړی سره یي دا ایمان به بقا ولري باقی به ورسره شرط د بقا د ایمان اول شرط د بقا دا دی چې شکر به پر ایمان کاږي شکر پر ایمان راضي به یې خوشحاله به یې شکر به کاږي پر ایمان باندې بیخي به په دا خپل ایمان باندې در هر نعمت به خوشحاله یې در ټولو نعمتو لوی نعمت لو هستي چې د انسان په نصیب سي هغه ایمان دی ځکه دا د ابدي د ټولو نعمتو د حصول سبب دی او د ټولو عذابو څخه د خلاصون او د نجات سبب هم دغه ایمان دی نو در دغه غټ نعمت چې د هره تکلیفه په خلاصېږي هر نعمت درته حاصلېږي در دې لوی بل نعمت خو نسته نو غټ نعمت همدغه ایمان دی پر ایمان باندې پر نعمت باندې باید سړی شکر وکاږي دا د دنیا شیان چې یو سړی شکر پر کاږي الله تعالی ورزیاتی او باقی ورته پرېږدي او چې ناشکری ور پکښې چې کوي په دا نعمتونو کې ناشکری دا د دنیا نعمتونه لا بقا او دوام نشي پیدا کوی. نو دغه ایمانی نعمت دام شکر غواړي. شکر به کاږه پر ایمان باندې. یو خو دا د زړه د خولې شکر دی، یو چې هغه شعبې د ایمان سړی پر ځای کوي هغه یې نو عملي شکر دی، چې عملا هم د ګواکي شکر. مثلا دغه لمنځونه کول، دا پنځه وخته فرضي لمونځ کول، زکات ورکول، حج کول او روژه نیول، نور دا د اسلام بناوې ارکان دا پر ځای کول، ذکر د الله تعالی کول، هغه په شعبو کې د ایمان بیا بیانوي وخت چې شعبې د ایمان څه د پاسه بیا شعبې دي. نو دغه پر ځای کول دا شکر د ایمان دی، پر خپل ایمان باندې به شکر کاږه. ګوره یوه نقطه ده چې مؤمن به په غیر مسلمانانو پسې نه ځغلي او مؤمن به په غیر د غیر مسلمانانو شیان په ځان کې نه راولي. دا شکر نو نه دی چې یو سړی وي مسلمان او دی د کافرانو غواړي چې د هغو لباس واغوندي، غواړي چې د هغو په رقم باندې ږیره جوړه کړي، غواړي چې د هغو په رقم سر جوړ کړي، غواړي چې د هغو په رقم کالي واغوندي، د هغو په رقم باندې ژوند ولري، غواړي چې د هغو په رقم باندې شادي ولري، غم یې د هغو په رقم باندې چې هغه څه چمونه کوي دی هم هغه پکښې کوي. خو دا خو ناشکري سوه د ایمان، دا ناشکري سوه د ایمان. تا خو د خپل ایمان شکر ادا نه کوي، ته خو په د ایمان په شیانو د ایمان چې ایمان درته ښودلی دي هغه شیانو باندې خوشحاله اوسه. نو په دغه ایله شیانو پسې سړی نه ځي، په کورو په ژوندو په عملو په لباسو په اخلاقو کې د مؤمنو د ایمان کوشش دا وکړو چې د صحابه کرامو اخلاق در نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق چې در ټولو بهترین اخلاق و، د هغه ژوند هغه چې په ځان کې راولو، د هغو هر د نبی صلی الله علیه وسلم هر ژوند کې یې سنتونه سته، د ژوند په هر عیسه کې یې سنتونه سته، د ده خویونه سته، د ده عادات سته، د ده سنتونه سته چې هغه سړی پر ځای کړي، نو بس دا د ایمان شعبې به تازه وي او شکر به د ایمان پر ځای کوي دی. دوم شرط د بقا یې دا دی چې خوف او بیره به لري سړی پر زوال باندې د ایمان، بیره به لري، بیریږې به پر زوال باندې. دا خوف هم ډیر مهم شی دی. سړی به په امن و بېغمه کېږي، نه د الله تعالی د نیولو څه، د الله د عذابه څخه بېغمي به نه کړ. دا د پیغمبر علیه السلام دعاګانې چې سړی وویني په دې حدیثو کې، دا د ده دا ډېرې توبې او استغفارونه چې سړی وګوري، دا د ده ډېرې تواضع او عاجزي او خوف چې سړی وګوري، سره د دې چې بیخي در ټولو انسانانو هغه بهترین انسان و، مګر ده دونه خوف او بېره درلوده. نو موږ و تاسې به یې څونه زیاته لرو، خوف او بیره بیا لرې پر زوال باندې چې دغه نعمت را ولاړ نه سي، چې دا ایمان د صحابه کرامو احوالو د اولیاو احوالو د ډیرو بزرګانو چې سړی ګوري چې دوی څونه بیرېدله د خاتمې څخه، د بدې خاتمې څخه، چې دا د ایمان خاتمه آخر د دنیا څخه چې ځو داسې نه وي چې نعوذ بالله د ایمان خطره راته پیښه سي او ایمان راڅخه ولاړ سي. نو دوی ډیر زیاته دغه څه بیرېدله. نو سړی به دا خوف و بیره پر زوال باندې هم لري. دا یې هم وایي شرط د بقا دی. او دا چې سړی دونه جرأتمن سي پر ګناو، ډیر انسانان دا شته په مسلمانانو کې، نه دي پر حرامو کې، نه دي پر حلالو کې، نه ګنا ته دونه په ګنا په نظر باندې ګوري. په یو روایت کې راځي د علي صاحب رضی الله تعالی عنه څخه روایت وایي، مؤمن چې دی دا ګنا داسې ورته معلومیږي دونه بد تاثیر باندې کوي لکه در یو غره لاندې چې کښېني غر چې پر رالویږي، یعنی دی څونه په خطر دته چې یو ګناه او یو خطا یو ګناه چې نیوسي دونه غمګین اسي و ناسي یو داسې پریشان وي. او وایي ګوره فاسقو پاجرو بد سړی چې بیا وي، بد سړی بیا داسې دی لکه پر پزه چمچ کښېني چې په لاس یې وشړ، یعنی دته دا ګناه دونه نه معلومیږي لکه د پر یو پزه چمچ کښېني. نو مؤمن باید دغه جرأت و دلاوري پر ګناه باندې ونه کړي چې حرام و حلال وژل د مسلمان او غلا د مسلمانه څخه کول، لمونځ قضا کول، د لمانځه پروا نه لري، د تلاوت د قرآن کریم ته بیخي شا ګرځولي، هېڅ ذکر د الله تعالی ته شا ګرځولي، ذکر د الله نه وي. خو دا خو داسې دی چې تا دونه شا ور وګرځوله عباداتو ته مخکې کوي پر ګناهو باندې، بې ستري و بې ستري، ستر و حجاب و بې ستري، پر زنا و پر دې باندې یې نه وي، ارزه چې واس لاس واس پر بارسی بس دی هغه کی دا ګوره دا سوچ دی خوف نه لري دا بیر نه لري یو سړی چې وای ګناه وکړي په واجی شریف کې راځي پر دا زړه باندې یو تور ټکی پیدا کیږي چې کله بیا دا ګناه بیا بیا وکړي نوري ګناه ورسره کوي بیا دا ټکی غټیږي تر څو پورې چې د ده زړه ګرده ونیسي بیا شی تاثیر نه پر خو دغه ګناه ده د دې کوچنۍ څه لوه ګناه جوړیږي د لوی ګناه څه چې دایمي و همیشه والی سړی پر کوي شراب خوره او دا شراب څونه یعنی مسلمان وګوره شراب خوړل وګوره چې حرام یې کتی نو دا بیا ډیریږي باره باک نه پکې لکه هغه حاجي صاحب چې ویلي وایي لکه مش پر پزه کښېني دونه پروا هم نه پلري دا د سړي ایمان ته اخر خطر رسیږي نو سړی به شکر پر ایمان کاږي خوف یې پر زوال لري بیره بیې پر زوال باندې لري او دریم شرط د بقایه دا دی چې وایي د ظلمه څه به سړی ځان ساتي دا ظلم ډیر بد شی ظلم ډیر بد شی دی ظالم د دې ډېر خطره سته خوف او بیره سته چې د ده ایمان ختم شي که دی غواړي چې د ده ایمان د ده سره باقي پاتې نو ظالم توب دې نه کوي ظلم دې نه کوي نه د چا پر نفس نه د چا پر مال ظلم دې نه کوي که هر څونه دی قدرت لري که باچا یې که والی که قمندان یې که امیر یې که هر څوک یې دا قدرت یو څو شپې دی نو دا چې یو سړی دونه ظالم جوړ شي پر انسان پر مسلمان باندې ظلم کول آخر خطر به دا وي چې دی به د ایمانه پکښې خلاصیږي نو د ظلمه څخه ځان ساتل دغه درې شرطونه یې ښودلي دي چې دا شرط د بقا د ایمان دی شکر پر ایمان خوف یې پر زوال اجتناب و پرهیز د ظلمه څخه دا درې شیان چې د یو چا سره وي د ده ایمان بقا او دوام پیدا کوي الله تعالی دې موږ تاسو د نیکو اعمالو توفیق راکړي بیا به هغه شعبې د ایمان انشاءالله یو بل وخت بیان کړو